ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د روان خبرونه د سر موضوع دا محل په پستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ټاکنو په اړه باندې اوریدنه روانه ده او دارنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې هغو عدالتونو ته د حاضرېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی چې په هغه باندې مقدمې دي او د هر صبح تاسو ته د دې حال نیخ په نیغه درکو خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټیکی نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په اړه اوریدنه وکړه د فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلی سیمو د پخانی حیثیت بحالول لپاره بخپلې خسي جاری ساتي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کازاکستان ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزي جرګې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون اوریدنه پیل کړې وه چې نن یې هم دوام درلودو دا تر هغه وروسته چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فبرورۍ په 28مه لخپلې خوا نوټس واغسته او د دې مقصد لپاره نه کسیزي جرګې جوړ کړه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي گورنران کوي او که ولس مشر او دا چې دغه انتخابات به کله کیږي خو په وفاقي حکومت کې شامل او دریو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام په دغه جرګې کې په شاملو دوه ججانو نیوکې وکړه غوښتنه وکړه چې د دې مسلې د حل لپاره دي د دغه دوه ججانو نه بغیر د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمله جرګې جوړ کړل شي پرون د سپریم کورټ په اوریدنه کې ویل شو چې لنه کسیزه جرګې نه سلور ججانو په خپل د وټلو فیصله کړې ده دا خبر پختونخوا گورنر وای چې په موجوده نامنه حالاتو کې د صوبایي سملی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی حاجی غلام علي پرون د سواد د دوري پر مهال خبريالانو ته ویل چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګول لپاره مکمل وسایل نه لري
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس پل زواکونه نراکوی ته طالب محکمی کوم ملګری دی هغه هم د ډیوټی نه انکار دی اوس تاسو وای ز د ټاکنو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم عین کی ماده 2205 شتا چې هغه د هم وای چې کچره داسې حالات وي مکی نستل پکار دی
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د اپریل 9مه د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړی ده فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخانی ځانګړې آئینی حیثیت بحالول لپاره به د خپلې هڅې جاری ساتي د یادې جرګې مشرانو د څرګندونې پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړی دی په دغه موقع په فاټا قومي جرګه کې د خیبر ضلع یو مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا د پخانی ځانګړې آئینی حیثیت بحالول لپاره د 2022 کال مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې خو عدالت تر اوسه په دې لړ کې هیڅ کاروایي ونه کړه د فاټا قومي جرګه دا هم وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی دی زیاتره سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د دې انسمام په ترڅ کې قبایلي ضلعو ته ګټه رسېدلې ده په زمشو ضلعو کې د عدالتونو د پولیسو د نظام تر څنګ د ضلعي انتظامي یو شمېر څانګې قائمې شوې دي او د ضلعو ته په صوبایي اسمبلۍ کې چوکۍ هم ورکړل شوې دي په کوټه کې د خبریالانو اتحادی د یو ځایي خبریال د بشنې په قضیه کې د تورن تن د بری کېدو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د بلوچستان خبریالانو اتحادی د فبرورۍ په 28مه هغه وخت په احتجاج لاس پورې کړ چې یو ځایي عدالت د خبریال عبدالواحد رئیسانی د بشنې په تور د نیول شوي تن د خوشي کولو امر وکړ رئیسانی د 2021 کال د اپریل په 24مه د کوټې په کمبراني سړک خپل کور ته نږدې وسلوالو په ډزو وشلې وو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وشلې دی د حکومت ویان سبی الله مجاهد د فبرورۍ په 28مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانې په زاکرین خرګوټي کې د فبرورۍ په 26مه د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وشل شوي د مجاهد په خبره په وشل شوو کې د کاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤول شامل دی چې په وروستیو کې د دې ډلې د امنیت عملیاتي ادارې مسؤول هم وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د کزاکستان پلاسمینی استنې ته رسیدلې. نوموړی به التا د کزاکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقاتونه هم کوي. د سفر وړاندې بلینکن په ټویټر ولیکل چې له مرکزي ایشیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. بلینکن به د فبرورۍ په 13 ناوخته ازبکستان ته هم سفر کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دو بجو خبرونه مو اوریدو. اوس څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا مهال د پاکستان په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د اسمبلیانو د ټاکنو د نیټې په اړه باندې یو اوریدنه کیږي. د دې اوریدنې د از خود نوټس په ذریعه باندې د پاکستان د ستر عدالت مشر قاضي دا کار کړی. زمونږ د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو مقدمو کې د حاضرۍ لپاره عدالتونو ته د حاضرۍ لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. په پاکستان کې په سیاسي حالاتو په دغه سیاسي حالات کو دراغلو د جوړو او چتونه زمونږ همکار طاهر خان خبر دی. غل ورو طاهر خان ستړی مشي دا مهار اسلام آباد واکي په سیاسي حواله سره، په قانوني حواله سره، آئینی حواله سره د یو لوی مناظره مرکز جوړ شوی دی. په ستر عدالت کې چې سره روان دي، بیا په کچرو کې چې سره روان دي، تاسو څه غنئ چې نن به ستر عدالت څه پریکړه تورسي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. په خپل باندې چې کله 13 ورځ د ګل پورز باندې په ستر محکمه یا سپریم کورټ کې د دغه پنجاب او د خیبر پښتونخوا د سملو د اسد ماتیدون وروسته تاریخ نو اعلان شوی، نو هغه سماعت کې پخپل باندې مشر قاضي چیف جسټس دا ویلو چې دی بنن، یعنی نه پورس بنن دا دغه کیس د دې فیصله هغه وروي. اوس انتظار دی ځکه چې دلایل چې کوم وکیلان دي، کاغه د مرکزی حکومت د پی ډی ایم دي، کاغه د دوه صوبو د خیبر پختونخوا پنجاب د غي دا سپیکرانو دي، تاریخ وکیلانو، هر یو خپل دلایل ورکي او دغه رنګ په کې د جانو له خوا هم ځنې پښتنیم کېږي، هغه خپل هغه خپل نظرونه هم شریکي، لیکن هغه اوس په انتظار وی چې آیا نن دغه فیصله کېږي. فیصله معنا دا ده چې سپریم کورټ دا از خود نوټس څنګه چې تاسو ذکر مو کړ چې چونکې 13 میاشت په دواړو صوبو کې
طاهر خان سپریم کورټ ته خو صرف دا خبره پرته ده چې ولسمشر عارف الوی د ټاکنو د نیټې کم اعلان د 9 تاریخ کړو چې آیا دغه درست دی او کنه دی، د دې تعین به کوي کنه. نورې هم قانوني خبرې دي، آئینی خبرې دي چې په هغه باندې سپریم کورټ لګیا دی د وکلا دلایل لوري.
ګوره اوس موضوع دا ده چې تر اوسه پورې ولې د اسمبلو د انتخاباتو اعلان نه دی شوی، ځکه په دې موضوع باندې چې کله اسمبلی ماته شي یا څوک استعفا ورکړي، د پاکستان آئین هغه ډېر واضح دی چې په نویو ورځو کې، یعنی دریو میاشتو شاوخوا کې به نوې انتخابات کیږي. هغه انتخابات نه دي شوی، بیا په قانون کې دا هم ده چې د ذمواري د چا ده، لیکن دلته اوس رایه تقسیم ده. کوم چې د 2018 د الیکشن ایکټ چې کوم دی، د انتخاباتو چې کوم یو قانون دی، پاره کې به هر چا خپل خپل رائے ورکړه. صدر چې کله اعلان کوچ په 9 اپریل انتخابات وشي، صدر دا خبره کړې و چې دته د آئین دغه قانون مطابق دته دا حق شته، ځکه چې دده وې چې گورنرانو او الیکشن کمیشن تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی. لیکن د صدر دغه رائے سره ډیر اختلاف شوی و، ځکه چې د ډیرو قانوني ماهرینو بیا دا نقطه و چې صدر دا اعلان د تاریخونو بقی د الیکشن کمیشن د مشورې نه پاس، او الیکشن کمیشن وای چې دوی سره مشوره نه وشوي. دا سه هم یو رائے ده چې صدر د صوبو د انتخاباتو نیټه نشي ورکولې.
طاهر خان، طاهر خان یو پښتنه دې سه دې موضوع سره تړلې، بیا بلې موضوع ته ورزو. طاهر خان چې کم موجوده تاسو خبرو کچې په آئین کې واضح لیکل دي چې په نوې ورځو کې ټاکنې ضروری دي، د هغې نه پس بیا د از خود نوټس اخیستنه، بیا د بنچ ماتېدنه، او بیا د یو سرکاري ملازم د اس اس پی ډوګر د مقدمې نه د از خود نوټس د ټاکنو خبره راوتل، بیا په هغه باندې د ستر عدالت په ججانو باندې انتقادونه، تاسو غنئ چې دا محل سپریم کورټ په خپل هم کټهرا یا د انصاف ته ولاړ دی؟
ډیر مهم سوال دی، او هم دغه موضوع ده چې اوس د سپریم کورټ زړې فیصله د سپریم کورټ دا 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 بنچ د نهو کسانو ول جوړول چې بیا ته سلور لریفل نو مریم نواز نور سیاسي مشران هاغوی په جلسو کې اوس سپریم کورټ ته بیرال مټو سورځ مخ کیو چې سپریم کورټ خفه دی په دې چې ولې تر اوسه پورې سپریم کورټ داګه د نیکه د ذوالفقار علی بټو د پانسه تر اوسه پورې ورې تحقیقاتونه کوي چې آیا غو فیصله پیو د بوشوی وا او ځکه چې دا غی دا داوا چې دا خو یو عدالتي قتل دی نو دا خبر ستاسو بالکل درست سوال دی چې خلک اوس سپریم کورټ وګوره په تیرو نه باسو نو روان دي دا ماهرین چې کوم دي دا قانوني هغه دا خبره کوي دا تاسو کوم کړ کو سپریم کورټ هر فیصله کوي هغه متنازی وي نو معنی دا ده چې سپریم کورټ واقعي دا وخت یو مشکل سره مخامخ تجدي اوسو کی دا وګه خوده
او او نن نن چې دغه یو معمولی دغه موضوع مو چیرای چې یاغي تورسی نن قاضی فایز عیسا چې د موجوده ستر جج عطابندیار نه پس به بیا دغه محکمه ستر جج جوړیږي سینیئر جج دی هغه او جسټس یاحیا فریدی د سوموټو اکشن اخستو د بنچونو په جوړولو باندې د یو مقدمه سماوت وغي کې هم دغه دواړو ججانو په دې موجوده طریقې کار اعتراض وکړو دې ته تاسو څنګه ګوري
ګوري ججان تقسیم شوی دی نه صرف تاسو کوم نمونه واخیستل دا بلکې په دغه نه کسیزا دغه نه رکنی بینچ کې چې کوم سلور په دوه باندې خو اعتراض شو د پی ڈی ایم لخوا چې دا د لری شي دوه په خپل باندې د اعتراضونو په طریقې کار په طریقې کار د اسخود نوټس ځکه چې دا غي دا خیال دی دغه دوه ججانو چې دا طریقہ درست نه واځي کوي دا خیال چې دولان دی نه په قانون او په آئین کې د انتخاباتو کولو د چازي موارد دا شیان شته نو هغه دا غي نه دوه ځان جنازه کې دا سره خبره ترسه چې ججان هم د سپریم کورټ په دې موضوع باندې هم لکه ویشل دي تقسیم شوی دي دا هم یو 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 لکه مثالونه تګدا اختلاف رائے خجدان لري خپل اختلافي نوٹ لیکي لیکن دومره غا ولسي توګه واضح باندې مخالفت دام یو نو مثال
طاهر خان تاسو په دې خپل خبرو کې په موجوده قاضيانو د موجوده عدالتونو په فیصلو باندې د بلاول بټو زرداري او د مریم نواز خبرو کو خنن په زینو مقدمو کې په سلور مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حاضريږي نو هغه دینه یو سیاسي شو جوړ کړی دا او هغه کی ګور مونږ خلک په ټلویزیونونو خای چې په زرګونو خلک دي نو تاسو نه غنئ چې یاره په عدالتونو د فشار چولو کيو خوا د پی ڈی ایم مشران پاکستان پیپلز ګوند یا نور مشران عمران خان هم دا کيو د عمران خان سابقه بیانونه هم دا سوي چې هغه په سپریم کورټ د عدم اعتماد په دې د اعتماد اظهار کړو تاسو نه غنئ چې ټول سیاسي ګوندونه دا کار کوي
دا خو د پاکستان د سیاست یو ډیر یو بد زوته معافی کوي چې دا دغه یو بد روایت دی چې کله سو په خپل باندې په حکومت کې وي داغه د ډیرو معاملو په اړه باندې نظر یو وي خو چې کله هغه اپوزیشن کې شي او زه چانو نه اخلم دی په ټینو نه اخلم دا ټول د غرنګ یو روایت دی بیا هغه بیا بل شاندار نظر وي بل دا چې عدالت دغه په حق فیصله وکړي نو عدالت خده که عدالت مخالفت کې فیصله وکړي نو عدالت بیا بد دی خراب دی او ګوره تاسو کوم خبره ده د خلکو وکړه چې عمران خان سره وي پی ٹی آئی چې کوم دلته د صحافیانو لپاره د واتس اپ ګروپونو دی پای کې خپل اعلان وکړي چې عمران خان بغس پجی روانيږي عمران خان به ولس پجی حالانکه دا دغه جون ته خطر لکه فوت او دروسو چې دغه جون ته دا خطر دی چې د حاضرې د لپاره غوښتل کیږي او دا وایي چې دا یو بل پلان هم کې دی دا تورې مو لګو لیکن پی ٹی آئی چې خپل باندې د خپل مشر هغه پروګرام دغه تګ راتګ هغه د مخ کې نه اعلان کړي نو دا خپل مشر ته خپل باندې یو په موجوده حالاتو کې او موږ سره پیښتا مزه خدا د بنزیر بوټو په خلک څنګه غا بیا دا کنه لکتلی خان دی بل دی بل د پخوان نو دا خو خپل خطر چول دی زما خیال چې او دا خبر سره درسته چې دا رنګي لکه نن دار په اسلام آباد کې چې مونږ ناس یو مونږ ګورو چې په عدالتونو کې وسره شت کارکونان لاړ شي نو بیا ججم په یو مشکل کې وي چې وسو کم نو لکه دار سم چې اراده تن یو ده به دي لیکن دا به خلک هم دا احساس کوي چې او چې ته خلک عدالت ځان سره بوزي نو خلک هم دا څنګه غني چې ممکن نه چې دا په عدالتونو باندې او د بو فشار
یو ځای لکه اوس مونږ ګورو اوس تاسو ته پته چې دا محل په اسلام آباد کې د سکیورټي سہالات دي د ټرافیک سہالات دي د وژنا خدا مونږ ګورو په دې ټلویزیونونو خای چې د عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو دی غي د جوډیشل کمپلیکس دروازه ما تکا دغه تک ډیر رښته دغه تک د مقدمه حاضرای د پاره مختلفو قاضیانو هغه ته ټایمونه مهلت ورکړي دي سو کوته و چې نیمه ګنټه کې حاضر شې سو کوته و یو ګنټه کې حاضر شې تاسو غنئ چې په داسې حالاتو کې انصاف ممکن دی
نو انصاف وګوره د ججانو امتحان هم دی او لکه دا اوس چې دا وخت ممکن د سوال تاسو پوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ امتحان د ټولو عدالتونو یو امتحان دی لکه فوج او د جوز خبره کوره د عمران خان د جون خطر ناغه خو یو غیر یو بل واسطه هغه خو یا بغیر مستقیم توګه خو عدالتونو یو قسم او اشاره او بیا په حکومت هم یو طرف ترازی نور ادارې او پکې هم د پی ټی آی ودا خیال وی ځکه چې خدای الزام لګو چې د عمران خان طلبي چې د عدالتونو ته دا دغه جون ته خطر دی نو یو مشکل حالت خو دی او ګوره دلته خو چې کله کارکونان جمع شي نو بیا خو تاسو کنټرول کولی نشي او د ډیر وختي نه اسلام آباد ته نه واځي صرف د مقامی خلک بل نور لاکو خلک هم اسلام آباد چې کوم او لکه لوی سړکونه دي هغه بند دي او هغه ته چې کوم عدالت لار تللی دی هغه بند دي او ځنه وخت دغه د کار وخت می د سکولونو چټي وخت می نو یو مشکل خو دی اسلام آباد تاسو خبر خو درسته دلته دا روان نه دیش پوسټ نه جوړی شي وی دی دا اسلام آباد کې چې کوم یو خودکش حمله
پاکستان پستر عدالت کی خیبر پختونخوا پنجاب د صوبائی شملو دام ٹاکنو پاڑا باندې اوریدنه کیږي د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی وای دا صوبہ د انتخاباتو د امنیت لپاره وسایل نه لري نو ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو اعلان کړی نو موړی پرون د سواد د سفر پر مهال خبر اعلان ته وویل چې په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د نامنې پیښې شوې دي او د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره پوز ځواکونه نه ورکوي پولیس نفری نه ورکوي او داسې حالاتو کې د تعلیم محکمې هم د کارکونکو ورکولو نه انکار کړی نور حال نیاز احمد خان نه ورو
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروري په وښتمه نیټه د سواد دوره کړی ورسته ما خام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبريانو سره خبرو کې د یو خبريال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکلو سوال پاړه ویل
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس خپل زواکونه نه راکوي ته تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټي نه انکار دي خبر پختونخوا پولیس محکمه سلور 5000 نوي زواکونه غوښتنه کړي استاد وای ز د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم که یو ځای عین وای چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ نو په هغه عین کې ماده 2450 هم شته چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي نو کې نستل پکار دي
یا غیر اس طرح کې حالات هي ان کو بیٹھنا چاہیے
دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو ضلع کے دا پولیو ساس کی ورکر لے کی دہاغے لپارا 50,000 پولیس واکونا دہاغے ساتھ نہ کوي په دې نن سبا حالاتو کې پرون پلی کی مروت کې سو شو بنو کې سو شو پیخور کې س پیخو شو درې ورځې وړاندې په وزیرستان کې سو شو اوس خو ټاکنې نه دي کړه ځکه مونږ وایو چې ریاست کا په مشکلاتو کې وي نو د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواری جوړیږي جوړمای ریاست د مشکلاتو څخه وباسي
ریاست کو مشکلات سے نکالے
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قائمی اسمبلی یو شمېر سیټونو استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان او عدالت په حال په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د دې خبرونه پرسته نه مې کې به تاسو د مرمنو د پاره خبرونه سروې هم اوري چې په ژوندۍ باندې ما وړاندې کیږي خو د دې مخکې د سوره پورونه تاسو ته وړاندې کوم فاټه قامي جرګې د قبایلی سیمو په خوانې آئینی حیثیت بحالولو هوډ سرګند کړی دی د یادې جرګې مشرانو پرون د پیښور پریس کلب کې د قبایلی د لو پاړه یو سیمینار کې وویل دوی په دې لړ کې د پاکستان سپریم کورټ ته هم درخواست لیکلی خو تر اوسه یې کاروایی نه ده شوې فاټه قامي جرګه دریز لري چې خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګړولو فیصله ناسمه ده او دوی به یې پر ضد هلې ځلې جاري ساتي قبایلی سیمې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان له لارې د 25 آئینی بدلون په ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې ضم کړل شوې دي چې د پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی نه بغیر په پارلمان کې موجودو ټولو ګوندونو ملاتړ کړی و په دې حق له نور حال زموږ همکار غلام غوث راکړي
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې عیني حیثیت به حلولو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکیخیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخواني آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزانا پاسبل لارجر بینچ تشکیلوم او هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیا راغی. یو کال وسولو د نورو پارټو سیاسي پارټو کیسونه اخلي لارجر بینچونه ولا تشکیل کوي او هغه چې کم دی اوسه پورې هغه فاټا انتظام متعلق لارجر بینچ تشکیل نکړلو او بل پاګه کمیټه کې انتظام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتی په کې اصلاحاتی کمیټه وا.
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی یو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم دې ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبا ته مدعی نه پنې واقع کېږي بیا پونی سي دوه مي ورځې بیا خلاص کړي امور کا بلاد امو منگل قوم سر تعلق لرو نیم پوس افغانستان کیو نیم دیلیو پاکستان کیو ای 2006 ستارا پوری تا ترانزیٹ روڈی کلو بادم علیہ السلام زمانی نا دام بڑی جواندی تا تلو اوش تا ستارا نردیلی آ روڈی بند کلو دے اگر دی کور کمانڈل پر چنار تر والے و ماور توی مو تا دیارا خلو سکا در ام تا کومہ دے انزمومی مسلا دے دادی مو تا خبال زلا پا حال پا دیتی پا دیگی دیگی کمی ظلمنا نکتی دی اگا دیتنا لرکتی نور مو تا خبال جلسی خوا دے.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه رایوځي کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انتظام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی هلته زموږ رښتې دي د باډ په مینځ کې ولګېدلو او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایلو لپاره نقصان دی چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم سنشته
دی. مرجر نمخ کې قوم ته حالات ډیر ښه نه وو.
د مرجر نمخ کې چې کمی صاحب وو د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نه مړې کېدلو نه چې کم دی د ټارګیټ کلینګ کېدلو نه د ما کې دغه شیزونه وو چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو حالات خو زمونږ خپل خلکو نه خراب کړي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلیمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلیمان کې موجود نورو ټولو پارلیماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم منظور کړی وو. خو د قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکونکي ځینې قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم شوی وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کوټه کې د خبريالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې ډیشنل ډیسټریکټ اند سیشن جج د ځای خبريال عبدالواحد ریسانی په وجنه تورن کسبري کړو. د ریسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادیې وایي دوی به د دې فیصلې پر رد د بلوچستان های کورټ ته ځي. واحد ریسانی په 2023 میلادي کال کې د وسلوالو لخوا په کوټه کې وجل شوی و چې پولیسو یې د وجنې په تور یو خزه او یو کس نیولی و او د نیول شوي خزې خاوند یې اشتهاري ګرځولی و. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم.
د پیبوري پر وشتمه په کوټ کې د خبريالانو اتحادیه بی او جی یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجل سیوی ځای خبريال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف یو کو، انصاف دو،
شهید عبدالواحد رسانی کے قاتلو کو
واید رسانی په 2023 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2023 کال کې د جون پر 13 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې شې زمېړه رپیولا اشتیاري ګرځول سوی وو او رابیه لا عدالت د ضمانت اخستلو وروسته تشتېدلې وه. پر وشتم پیوري اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشال ریډو ته وویل،
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو، ولې چې د غو سره د پولیس سره چې د ګرده کیس پرته دي پولیس خپل خاص همت وخوړلې. هغه کیس ورته ورکړي، آډیو ریکارډینګ وو، هر شی وو، دغه وو. یو ملزم چې وو، دوه ملزم تښتېدلی دي افغانستان کې دي. اوس زما شک دی چې دا ملزم هم تښتې دا به افغانستان لځي. دغه ته نن د عدالت بری وکړي په عزت طور پې، او موږ دا دوه کاله در په در شولو. دغه څه پیسې هم ګار شو، زوی هم ولاړې، لیکن انصاف نه ملاو شو.
په احتجاج کې شریک د خبریالانو اتحادیه مشر عرفان سید مشال ریډو ته وویل چې داسې فیصلې کول په خبریالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وژل سوي خبریال مقدمه وروستۍ پریکړې ته رسېدلې وه، خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه هغسې ونه سوه.
منګ ته ډیر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي. دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله منګ په های کورټ کې چیلنج کوو، او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به منګ زو. د لیکلو والا خبریالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي، نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناست دي.
د عبدالواحد رسانی پلاروای چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
مطلب یو دوه گرفتار شو، یو د کمال گرفتار شو، یو د خور رابعه گرفتار شو. رابعه شپږ میاشتې دغه اور سره غړ ورکړي، شپږ میاشتې بعد بیل ورکړي، ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دغه مفروره ده هغه افغانستان کې دي، او د دې بل چې دی اخشه چې دی هغه مړې هغه کړی وو، هغه هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتې دي. پوس وخت به خو دغه موږ وخت به اوس های کورټ راځو، سپریم کورټ راځو، او دا خو موږ دغه خو نه یې لکو چې دی ګرځي.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه جرنل سیکرټري او خبریال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالان د دندې محل وژل سوي دي. دغه خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکوونکي ادارې بې پولې خبریالانو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,468 خبریالان وژل سوي چې درو نیوې له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس وخرا غلې د ونیز خبرونه سروې خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په ژوندۍ بڼه په فیسبوک یوټیوب باندې تاسو اوریدې شي، او دا خبرونه ملي حمیرزاده وړاندې کوي. نو را دي چې وورو سروې، او سروې کې تاسو بوس.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروي کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی ته د تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو پاړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. ملیحه میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به ښه یې. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبي ملمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله وه. نوموړي په 2015 کال کې د ښځو په مخصوصو چوکو د ولسي جرګې غړې شوه. نوموړي په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو برید څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی بیبي د ښځو لپاره یوه مجله آینه زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هیواد پرېښودو، نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نن په خبرونه کې له شکریا بارکزی بیبي سره نیخ په نیغه خبرې کو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخستی شئ او که د میلمنې نه پوښتنې لرئ نو را سره یې شریکې کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. د پروګرام په وروستۍ برخه کې له نوموړي سره نیغ په نیغه خبرې کوو. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202-02-1005 د واتساپ شمیره هم لرو 00202-1005 او د سکایپ پته هم لرو مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خره غلاس. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبي. ستړي مشي.
سلامونه نیکی هلی. قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله د مینی ډاک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله او زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبي په سټوډیو کې نیغ په نیغه خبرې کوي. نو خراغلاس تر توایو ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبي، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ساسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمټ هم دغه چی
مهرباني.
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډیر ښه.
څه وایم، افغانستان نو هغه ټول ښکلې ښایسته جغرافیه چې ده او ټول قومونو ولسونو سره مې تعلق دی. په افغانستان کې ژوند هم داسې دی، تاسو نشئ کولی چې زه یو قوم پورې تړلې یم، یو سیمې پورې تړلې یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره مې تعلق ده، او چې غږېږم هم ماسې د افغانستان پاستازیتوب غږېږم، او دا زما لپاره ویاړ دی.
تیرخه. نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریا.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد تاسو هلته کېښودو
تل.
ډیرخه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریاله وې.
بله بله. او اول څه مخکې له دینه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابره شي د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړه کې ویډه بولم ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو او ډاکټر هم ښځه وه نو اتفاقا هغه ډاکټر موږ سره په سړک کې وه موږ تقریبا درې تنې ښځې وو خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو زه یې لږ وډه بولم نو اخینه وروسته کور ته چې راغلم ډېر راته دا سخته وه او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شو البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و نو هغه وخت ما هغه بنیاد کورنۍ مکتب مو پرېښوده او هغه جنکیو ته مې درس ورکاوه سبق ورکاوه او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې نو دې داسې یو رقم راته کته چې داسې افغانستان هم وه هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې پنځه کاله داخلي جنگ هغې نه وروسته هم طالبان راغی نو فکر وکړي چې یو دیارلس څوارلس پنځلس کلن جنۍ به بغیر د جنګ او دې شیان نه بل څه نه یې لیدلی بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جیو فزیکس لوستی و نو فزیک او میتماتکس کې ډېر ښه وم هغوی ته به مې درس ورکوه ډېر ښکلې نمرې واخیستې هغوی ځینې ډاکټران شو طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو بیا چې بون موافقتنامه وشوه له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډېر ډک و آینیزن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله
چې تاسو سره واقع شوه تاسو ویلې چې په تاسو یې لږ تشدد وکړو که نه نو څه تاسو احساسوایه دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست د خوښولو لامل
سیاسي فکر هر چا سره یې خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه یې رسولی ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه خو زیان یې ډیر نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو مکتب ته چې به تلو یو وضعیت و کور ته چې به راتلو بل شی به وه او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره چې یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي نه کار کوی شي او نه ډاکټر ته تللی شي نو دغه ما څه و هغې نه مخکې سیاسي فکر خو و راسره مګر دغه چې د یو ښځې په صفت باندې یې تا وړتیا څه شی ده او د یو باتعلیم او باسواده ښځې په صفت باندې مسؤلیت دی د ټولنې په مقابل کې څه ده او نور ښځو جنکیو ته د مسؤلیت څه ده نو دغه شیان د دې باعث چې بیا هغه ما خپل آینه ځان هم جوړ کړو ځکه چې هغه وخت کې د ښځو په هکله باندې خلک ډېر نه غږېده که نه هېڅ دې ته یې فکر هم نه و چې ښځې شته نشته دوه زره یوم او دوه زره دویم څلور پنځه شپږ یعنې دا هغه کلونه وه چې ښځو ته یې سمبولیک لږ شانتې توجه کېده مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم مسؤلیت لرم
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
نه هغې نه مخکې هغې نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په نولس سوه ناتیم کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړ کورني مکتبونه خصوصي خو نه شم ویلای نو هغه د هغې زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو صحیح دا یو او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړ په هغه کې هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډیره غټه خبره وه او زما تقریبا ټول فوکس په هغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله هغه اصلي دګر د جګړې ما هغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې نو هغه وخت وه او بیا پارلمان خو نو وروسته نه خبره وه
صحیح شکریا بیبی لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل پخوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان اوس بیا حالات بدل دي تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلی و سیاست په پای کې څه بدلون راغیستا سو په ژوند یې څه اثر وکړ؟ بیا په افغانستان کې بل عموم د ښځو په ژوند چې کوم اثر شوی دی لکه تاسو هغه په تلکو؟
زه نه وایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنه اثر ډیر دی، په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیزو اثر وینئ، ځکه چې یو خو دا دی چې د دوی سیاست ښځو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دودو دستوري مني، نه اسلامي اصول مني، او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په ښځو باندې پردې ښځو باندې لاس چې کوي وی ډبه وی، او یا یې تعلیم نه محروم کړي کنه. نو دا یوازې هغه شاتګ دنه په افغانستان کې نو تاسو ګورئ سیمې لپاره دا یو ستر شاتګ و. په افغانستان کې نه تنها سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه، افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ کنه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپله بیرته راشي، خپل بیرغ ولري، خپل نوم ولري، او د یو انزوا نه وزي، او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا، او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې ښځې دي هغوی د کار نه، د تعلیم نه، د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغوی نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهیږي دا څومره ستونزمن دی؟ یعنی ما خپل د عمر 15 کاله دې مبارزې لپاره ورکه، او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 15 کاله مخکې ولاړم؟ تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپله دننه په افغانستان کې نه یم، مګر نور زما غږ شته هلته که نه، یعنی هغه فزیک غږ نه، هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریه بیبي، لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې، اوس د کار نه هم لرې وساتل شوې، یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو وایئ چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ؟
موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې ده تورې تیاری او تورتم او تورې ورځې په افغانستان کې نه کنه، حتماً وایي د ظلم کاسه نسکوره ده، دا ظلم چې په افغانستان کې دی خامخا به نسکور کیږي.
نو مطلب تاسو د ښځو راتلونکي ته خوشبینه یې؟
ډېر زیات. حتی په اول طالبانو دور کې هم زه ورته خوشبینم، ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورني مکتبونه هم درلوده، ځکه خپله مې درس ورکوه، ځکه نور باسواده ښځې دې ته مې هڅوله او تشویقوله چې راشي که یو کوټم لري هغې نه یو صنف جوړ کړي او سبق ورکړي. یو دا دی چې د سیاست د طالبانو څه شی دی، یو دا دی چې د خلکو غوښتنه څه ده. زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده ښځه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده پرې نه دي. نو صحیح ده چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو، مګر زموږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو. په رواني لحاظ باندې داسې بد اغیز کړی چې دا به 40 کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي.
او شکریہ بیبي، تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا غوی د خواخې خلاف کار وو، اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ؟ تاسو څه کولی شئ، څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي، د کار نه لري دي؟
نن سبا ما مسئولیت زخته ډیر دی تر هغه وخت، ځکه که زه بیرته ماغه شکریه بارکزی وای نو زه به اوس هم مالته خپل ما فعالیت په فزیکي لحاظ باندې جاري ساته، خو اوس هم خواله یم دغه دی چې کوم میرمنې افغانستان سره افغانستان کې دي، هغوی سره زموږ تعلق شته او د هغوی غږ نړۍ ته رسوو. یو خبره. دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دننه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یا هم سیاسي فعالیتونه لري، دا صرف یوازې ښځې دي. کامل المتحد هم دی موږ ځو او وایو چې ګورې افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي، که د تعلیم موضوع ده موږ ورځو وایو، او که نړیوال سازمانونو سره دی، که دولتونو سره دی، هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو. نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایط کې په څومره محدودیتونو سره چې موږ مخامخ یو دغه یو ستر کار دی.
ډیر اوریدونکو تاسو ته هم یو یادګیرنه درکو، تاسو سروې خبرونې ته غوږ یې. موږ سره په د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی میلمنه ده. تاسو موږ ته په خبرونه کې ټلیفون کولی شئ، د سکایپ له لارې، د واتس اپ له لارې خپل ویډیو هم تاسو خلاصولی شئ، موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستی شئ. او رب شو د شکریا بارکزی بیبی د کار ژوند او هلو ځلو باندې موږ دا پروګرام کوو خصوصي. شکریا بارکزی بیبی، تاسو په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی، نو د ولسی جرګې استازی وې، تاسو ولې هغه پریښودو او بیا تاسو
ما نه دی پریښی؟ نه، زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځان وباسم. کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله، نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم. نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو. نو دغه وخت مشران وویل چې خوب دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم، حتی کله ناکله نیمه شپه به دوی ټلیفون کوي چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته. آخر ډېر په تنګ شوم. بیا نو ماته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشرې په غاړه وای، رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی، او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي، بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شي. نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم. یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یوه ښځه لاړ شي، او مال زه څه شی لرم؟ خو یو قلم لرم، یو خبره لرم. په دې باندې خو باید هیڅوک هم څه نه شي، جلاوطن نه شي. په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو ځکه هغه تبعید مې ومنه، افغانستان نه باندې سفارت ناروی ته لاړلم. هلته هم افغانانو لپاره مې کار وکړ، هلته هم د افغانانو د حقوق نه مې دفاع وکړ، هلته هم د افغانستان عزت و حریت مې وساته. او که چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې، ما خپل استعفا هغې نه مخکې لیږلې وه. شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې، ما لزه نه شم، ځکه ما لی چې دا بورډ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي، ډېر قید تنګ دی. تاسو ولسی جرګه کې یاستې، تاسو غږیږئ، تاسو ازادي د بیان لري، او چې ډیپلوماټ شوی لستې نو بیا هر شی په ډیپلوماتیکه ژبه باندې ویل هغه هم اسانه کار نه و. هغه هم داسې یو ځای کې چې جسمن روحن افغانستان سره تعلق ولري، بیا نو ستونزمنه وه.
صحیح. نو مطلب تاسو دا ګڼی چې هغه ستاسو چې کومه سفارتي دنده وه هغه بیخي بدله وه، ستاسو په ژوند یې تغییر هم وکړو. څه تاسو کتل په ناروې کې ښځې څنګه ځواکمنې وې او څه فرق تاسو ولیدو؟
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقۍ ته رسیدې چې په هغه ټولنه کې ښځې باسوادي، ښځې قدرتمندي، او ښځه په هغه ټولنه کې پرمختګ وکړي. په هغه وخت کې آنا سولبرګ د ناروې صدر اعظم وه، وزیر دفاع ښځه وه، بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړه، همداسې تقریبا نیمه حکومت د ښځو په واک کې وه. نو ځکه هغه یو قدرتمند، پیاوړی او آرام سرمایدار اشتمن ملکو. نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا منګه افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانت دي، مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو. خیر که پرمختګ لکه ستونزمن دی، که شتمن کېدل لکه ستونزمن دی، مګر حتی اقل دغه عادي او نورمال ژوند، ځکه چې په افغانستان کې چې ما پیادېږي موږ عادي ژوند هم نه درلوده، همیشه تحولاتو نه ډاک وو. نو دا خبره ما سره وه. او بل ځان سره مې فکر کاوه څومره چې وخت ما خارج کې تیر کړی، هغومره زما احترام او قدر افغان میرمنو ته او هغه میرمنې چې په ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي، مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لوی، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجارت کوي. احترام یې ورته ډیریږي، ځکه چې دا خپل یو بله مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه نه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه، شکریہ بارک صاحب. موږ سره اوریدون کې دی عمران ملنګ رو را سره دی ستړي مشه ورته وای ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. سلامونه.
ډیر مننه ملیحه جان خور تا ته ملمنې ته دی سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو، راسته پوښتنه څه ده؟
ملیحه خور لنډه شانتي پوښتنه کوم. ملیحه خور ملمنې نه می تپوس دا ده، آیا د وسنۍ حکومت، آیا د مخکی حکومت کوم نو او دی کی او دی خورجان ته څوره پرکلې دل چی، او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یاره مو د سکولونو څخه بند کړي دي، په دی وجه مې نه دي بند کړي. ملیحه جان خور وای چې مور ته ز تاسو په پرده کې راځي سکول ته.
ښه
نه، آیا مو به دغه سکولونو کولاو کو؟ آیا دغه خبره دوه اختیار ده کا تر څه حدا پرې دا دروغ وای؟
دوی سوي چې سکولونه بند دي، چې سوي چې پرده کې نسی جنہ کې
او یی چې پرده کې مو ته تاسو په پرده کې راځي، آیا خپل سکولونو ته راځي کنه؟ دی خورجان نه می دغه سوال لته، آیا دغه خبره دا رښتیا کوي ک تر څه هدا پرې ک دغه خبره دا دروغ ده؟
سمه د ډیر مننه عمران ملنګ رو، راځه تاسو پختنه واپس. شکریا بارک زی بی ته تکراروم ځکه وی نشي اوریدي. نو شکریا بی عمران ملنګ رو ټلیفون کړو، دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړي دي، او د دې تر شا لته خې چې جینا کې چې سکولونه ته زین دوی پرده نه کوي، نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده؟
نه، دا غلطه ده کنه. دا څنګه دوی دا خبره کوي شي؟ الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو. زمونږ مکتب چې ما پیا دیږي، از 50 کلونه زما عمر ډیر دی، خو 50 وشمیره، یعنی نیم قرن کیږي. حتی ما مور چې 50 کلنه ده، دا هغه وختونه چې دا مکتبونه د جنکۍ او لوکانو سره بیل دي، یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو، بیل بیل. او بل چې ما پیا دیږي، حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکری په سرول په مکتبو کې دا یو څه دی، اصول دی، مطلق مطلق اصول. صحیح. او الحمدلله افغان جنکۍ، افغان میندې، خویندې، میرمنې ټول با پرده، با عزت او پتمنې ښځې دي. نو دا هغه مسایل دي چې طالبان یې وایي. زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شی نه لري. یو ځلې راغی وایي چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې موږ غواړو اصلاحات راولو، ښه دا څه رقم درس دی، دا څه رقم اصلاحات دوی راوستی چې هلکانو لپاره صحیح ده، اسلامي ده، جنکیو لپاره نه ده. کنه دوی نه غواړي چې اعلانن وایي چې خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. موږ هغه ډلې یو چې نه خپل هم تعلیم کړي او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي. اوس موږ خپل کلونې، که خپل خویندې، که خپل ښځې پرېدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، هغه بېله خبره ده. اوس مثلا د دوی کورنۍ پاکستان کې، قطر کې، امارات کې، سعودي کې، اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي. یو نه غواړي چې جالبه ده، او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه یې په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي، وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي. و بدبخت خو ته پیسې لري، کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي، او که دا ملک هم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه میرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي. یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو، جنکیو، خویندو لپاره شته، مګر د افغان ولس لپاره نشته.
شکریا بیبی. یو بل تپوس په کومه لکه پروګرام کې خو کم وخت هم پاتې دی، دا تپوس خامخا کول غواړم. په افغانستان کې د ښځو سیاسي ځواکمني آیا تاسو څنګه ګورئ؟ آیا ښځې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه؟
ګوره، طالبان وایي موږ ناتو ماته کړه، امریکا مو وشړل، مګر د افغانستان ښځو په مقابل کې دوی ناکام پاتې شو. نو زه ځان دومره پیاوړی ګڼم، هغه ډله چې ادا کوي چې دا ټولې ناکامه کړل، د ښځو ته ناکام شو.
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول، ښځې راپاسې دي، سړی هغوی سره ولاړ پاتې شو، په افغانستان کې چې خزی اوس راوتې دي دوی مظاهره وکړي د خپل حقونو لپاره هڅړي ولې چپاتې دي
دا دا دوه مختلف خبرې دي د ایران خلک او مغه پوهې ته رسیدلې یو نړیوال حمایت ورسره شته دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کېږي هغوی هم وهل کېږي او ټکول کېږي مګر کیدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبانو په مخ کې خپل غږ جي کي چې بیرته یې طالبان ووهي که نه ښځې خو وایي چې موږ خواس یم سلا نه لرو مګر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده زه جنګ نور افغانستان لپاره نه غواړم مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده د هغه خود آګاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی د نظام سره مخالفت فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي کېدای شي په یوه کچه باندې مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته په مسؤلیتونو کې شته زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
ان شاء الله او یو د پوس پکول غواړو او ریونکو به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021م کې طالبان واپس راغلل مونږ دا سې اوریدل دي چې تاسو ډېر د سنځو سره مخامخ وئ ډېر په مشکلو حالاتو کې له واده وتلې وئ هغه تجربه څنګه و تاسو
ترخه اول خو ایمازره نه کېده چې خپل وطن پریدم خپل کور پریدم خپل هویت پریدم مګر دا هم ځان ایماله پر ډیر ستونزمنه وه ځکه چې کله ناکله ما 15 کاله ورکه چې خپل نوم هویت او تاریخ جوړ کړم کنه مګر دغه نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بیرته باید هغه غږ شم چې ومه نو ترخه تجربه وه خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي هغه مې کور دی هغه مې ګور دی
ډېر ښه شکریا بارکزی بیبي ډېره مننه بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي
زما پیغام هماغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولرئ او احترام او کله هم هیڅ دښمن ته که ستاسو کې فکرې او یا هم ستاسو چاپیر ځای مه ورکوئ چې یا تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه برباد شي ګورئ که لږ هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوه شئ چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوئ نو زما غوښتنه هم ټولو نه هم دا ده چې احترام او مینه مهروي
ډیر ښه ډیر مننه شکریا بارک سی بی بی چې تاسو موږ له وخره کو او ریډونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو دا و د نن په خبرونه کې شکریا بارک سی بی بی چې موږ سره نه خپل نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې موږ امید کوو چې نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفته کې بل نور مل منو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د پخوري باندې د ماچا چې سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د پخوري باندې د ماچا چې سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا دا پخوری بنگری دی ماچا لیلا دا پخوری بنگری دی ماچا
شنگ ورکا چو دې پېژنم بنگلو تل شنگ ورکا چو دې پېژنم چې سترګې توروي ما بملنکه لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا